امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن جمعه ده د 1401 کال د عقرب د میاشتې 13 ده چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 9 کېږي د نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته
السلام علیکم د افغانستان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد پرون د 8 نومبر څخه تر 10 نومبر پورې د افغانستان پاکستان متحده عربی اماراتو او د قطر په سفر روان شوی دی هغه د یو هیئت مشري کوي چې د امریکا د مختلفو سازمانونو استازي پکې شامل دي په واشنگتن کې د بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته په بیان کې ویل دي چې هغه به د افغان حکومت چارواکو ترڅنګ د نورو کسانو سره چې په دغه موضوع کې شکیل دي ملاقاتونه وکړي چې هدف یې د افغانانو ترمنځ باسونه او داسې خبرو اترو ملاتړ کول دی چې طالبان پکې شامل وي چې د لارې دوامدارې سولې ته رسیدل ممکن وي په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د دوامدارې سولې ترلاسه کولو لپاره دا ضروري ده چې ټول افغانان د خپل هیواد راتلونکي په اړه پریکړه پخپله وکړي ښاغلی خلیلزاد د اکتوبر په میاشت کې د خپل تیر سفر په وخت په افغان حکومت او طالبانو ټینګار کړی وو چې د خبرو اترو لپاره باصلاحیته ډلې جوړې کړي چې او د خبري او د خبري د هیل د غهیل زیاته کړي چې دواړه اړخونه د غلوري ته روان سي ودي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون د پنځشنبه پر ورځ ویل چې په ماسکو کې د امریکا سفارت چارواکي به د جمعې پر ورځ د افغانستان په اړه په غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون وکړي هغه ویل د امریکا متحده ایالاتو د څارونکو په توګه په غونډه کې ګډون کوي او په ماسکو کې د سفارت یو چارواکي به د امریکا استازیتوب وکړي د ازادي رادیو د خبر لمخې ماسکو بنند جمعې پر ورځ د افغانستان د سولې پاړه د غونډې کوربه وي او چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر پاکستان هند او د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو استازي وربلل سوي دي له کابل څخه د افغانستان د سولې داري شورا یو پلاوی پرون د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر رد کړی ده چې آسیا بیبي په نوم یو مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور اته کاله زندانی و او تیرونه خوش سوال پاکستان یې سلسله بیده په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل خبریالانو ته وویل چې آسیا بیبي په پاکستان کې ده خدای ونول چې هغه په پاکستان کې په کم خوندي ځای کې انتقال شي وي
آسیا بیبي جی بالکل محفوظ ہیں سیف مقام میں ہیں پاکستان میں ہیں شی از اے فری وومن ناؤ ان کی رٹ چل رہی ہے وہاں پہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ان کو جہاں جانا ہوگا وہ چلی جائیں گی فری کنٹری فری چیز ہے فری نیشنل جہاں مرضی جائیں
آسیا بیبی بیخی خوندی دا پے خوندی زای کی دا پا پاکستان کی دا وس هغه آزاد شزه دا د هغه د محکمې قضیه پریکړه چې وسوه بیا چیر چیرې تله ویزه به اخلي او د نور پر شان به هر چیرې چې تک وغواړي تللی سي فیصل ویل د مذهب سپکاوی په قضیه کې د آسیا بیبی د خوشکولو په اړه د ستري محکمې کې خپل پریکړه ته د بیا کتنې عریضه داخله سی او قانونن له هیواد بهر نسیت لري د آسیا بیبی مدافع وکیل سیف الملوک دوی ورځې لمخې تایید کړه چې هغه له زندانه خوشی سوي ده د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی پرون په ټویټر ولیکل چې هغه امن ځای ته ایستل سوي ده بلې خوا د تحریک لبیک پاکستان په خپل غبرګون کې ویل دي چې آسیا بیبی خوشی کېدل د هغې موافقې څخه سرغړونه ده چې د پاکستان حکومت زموږ سره کړې ده هغوی ویلي چې د موافقې سره سم دا ضروري ده چې د هغې نوم د منمون خروج لست ته واچول سي چې بهر ته سفر ونه کړي د متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالت کې پولیس وایي چې په یو میخانی او نڅا ځای کې یو سړی پر خلکو ډزې کړې دي او 13 تنه وژلې دي بریدګر هم د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دي د پولیسو یو چارواکي جوف دیان ویل دي چې په پیښه د چهارشنبه په شپه ناوخته د 1000 اوکس په شار کې وسوه دا سیمه د لاس انجلس له مشهور شار څخه 15 کیلومتر لري ده چارواکو دغه وسلوال کس ډیوډ لون په نامه پیژندل دي چې 28 کلن دي او د امریکا د بهرنی ځواکونو سرتیری دی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا یو دردونکي پیښه بلل دا ویل دي چې د دې پیښې په اړه ورته پوره راپورونه ورکړل شوی دي د امریکا متحده ایالاتو چارواکو د پنځشنبه پر ورځ ویل چې امریکا به له دې وروسته خلکو ته اجازه ورنکړي چې په غیر قانوني توګه هیواد ته داخل شي او پناه اخیستلو عریضه ورکړي په امریکا کې په پناه اخیستلو دا نوي محدودیتونه لګول دغه اقدام د چارواکو په کول دي د پاره خصل سوي دي چې د مکسیکو په سره د زموږ د مهاجرت د نظام سره بد استفاده کیږي. دغه نوی قانون د امریکا د کورنی امنیت وزارت خپور کړی دی او داسې توقع ده چې ډیر ژر به د جمهور رئیس ټرمپ لخوا لاسلیک سي او د دې هم امکان ده چې په محکمه کې به چیلنج سي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د پنځشنبه په ورځ وویل چې دغه ادارې د یمن لپاره د خوراکي توکو مرسته دوه چنده کړې ده چې د هغو 14 میلیونو یمنیانو ته د یوې میاشتې خواړه برابر کړي چې د خوړو د سخت کمی سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د څوڅي اغیانو سره په جنګ بوخت دي، یمن دا وخت د نړۍ د سخت خوراکي بوران سره مخامخ دی. د چهارشنبې په ورځ د یمن 15 غیر دولتي او نړیوالو سازمانونو سمدستي په یمن کې د جنگ د ختمېدو غوښتنه وکړه او ویلي وو چې 14 میلیونه کسان دا وخت د کاتې ته بیخي نږدې سوي دي. سپینې ماڼۍ د سی این این ټلویزیون د یوه خبریال جیم اکاستا پریس کارډ یا د سپینې ماڼۍ په خبري غونډو کې د هغه د ګډون ته د اجازې کارډ کنګل کړی دی. جیم اکاستا پرون د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه وکړه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې د افغانستان په حق له یو غونډه جوړیږي. که څه هم افغان حکومت له دې غونډې راضي نه ښکاري، خو د سولې شورا څلور استازي مسکو ته لیږلي دي. طالبانو ویلي چې د قطر له دفتر څخه یې 15 استازي په مجلس کې برخه اخلي، خو د افغان حکومت له استازو سره ملاقات نه کوي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان د کابل رپورټ رالیږلی.
د روسیې پلازمینه مسکو سبا د جمعې په ورځ د افغانستان په تړاو د سولې کوربه دی. مسکو کې به سبا د افغانستان د سولې په تړاو د کنفرانس د برخوالو ترمنځ بحثونه وشي. د سولیالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې د دې شورا د مرستیال حاجي دیر محمد په مشرۍ څلور کسیز پلاوی چې پکې د دې شورا درې نور مرستیالان مولوی عطارحمن سلیم، میرمن حبیبه سرابي او عبدالخبیر اچقون شامل دي، نن له کابل نه مسکو ته خوځېدلي. سولی علی شورا وای دوی به په دغه کانفرنس کې د افغانستان استازولي وکړي، خو افغان حکومت د حکومت له ادرسه د کانفرنس ته څوک نه دی لیکلي، خو د کانفرنس هرکلی کوي.
دا چې مسکو د سولې د خبرو د ناستې کوربه شوی یا د سولې د پروسې د بریالیتوب، هیله لرو چې دا ناسته ملموسې پایلې ولري.
سیاسي شنونکي بیا وایي د مسکو کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره ګټه نه رسوي، بلکې روسیه غواړي چې د خپل امنیت په خاطر ځان ډاډه کړي.
دا کانفرانس چې افغانستان حکومت پکې نه وي او هغه پروسه چې دوی لارې ته اچولې، هغه پیشنهاد چې مخالفینو ته کړی چې راشي هر ځای کې کښېني موږ سره سولې ته، او هغه تر څو تحقق نه وي پیدا کړی هیڅ ګټه افغانستان ته نه شي رسولی. مخکې به ورته اشاره وکړه چې دا صرف د ملي منافعو د روسیې دپاره په مسکو کې دا کانفرانس نیول شوی.
د سولې علي شورا تم خي چې د مسکو په ناسته کې به په لومړي ځل د سولې علي شورا غړي د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر لغړو سره مخامخ وګوري. طالبانو د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د مسکو په کانفرنس کې د برخه اخیستو لپاره 15 کسیز پلاوی مسکو ته لیږلی، عام وګړي بیا دا چاره ګټوره بولي.
دغه مخکې ډېرې غونډې تیرې شوې دي، خو باغ طالبانو برخه نه ده اغستې، نور هېوادونو هم کې برخه اغستې دي، خو دې ځل ان شاء الله طالبان په دې کې رسمن برخه لري. هغه دا اعلان کړی چې موږ په دې کې برخه لرو، د افغانستان لپاره به هر اړخیز معلومات په دې کې شریکو، ان شاء الله افغانستان لپاره دا ډېره ښه ده.
مسکو کانفرنس فکر کوم بعد مفید تمام شي، د پاره 12 کشور په دې کې ګډون کوي او هر کشور اوس هلې ځلې کوي چې د افغانستان کې امن راشي، سوله راشي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلی د مسکو کانفرنس ته په مسکو کې د امریکا د سفارت استازي ولیږي ترڅو د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو څارنه وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت دا هم ویلی چې ټول هیوادونه د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ وکړي ترڅو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. د سولې لپاره د مسکو کانفرنس د نومبر د میاشتې په 9مه یعنی سبا د جمعې په ورځ د 12 هیوادونو په ګډون دایریږي. دا کانفرنس په پام کې چې د سپتمبر په 4مه وشي، خو د افغانستان د حکومت په غوښتنه ځنډېدلې و.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ملي ائتلاف د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه په درو دېرشو ولایتونو کې له سره د ولسي جرګې د ټاکنو د رایو د شمیرلو غوښتنه کړې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د هغو سیمو رایې به بیا شمیرل کیږي چې پرې د درغلیو شک سوی. پام وکړئ په دې هکله د کابله د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ملي ائتلاف یو شمېر چارواکو نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کنفرانس ته په وینا کې وویل چې دغه ائتلاف یوازې هغه رایې مني چې د بایومیټریک سیستم له لارې یې رایې اچوونکي پېژندل شوي وي. دغه ائتلاف په استازیتوب د جمهور رئیس پخواني ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود خبریالانو ته وویل چې که د ټاکنو خپلواکه کمیسیون کړنې همداسې دوام ولري نو دا به په افغانستان کې د یو بل بحران د رامنځته کېدو سبب شي.
ائتلاف ملي بزرګ افغانستان
د افغانستان لوی ملي ائتلاف هغه رای چې د بایومیټریک سیستم لپاره لاري اچول شوی وي قبلوي او هغه رای چې د بایومیټریک سیستم لپاره لاري نوی اچول شوی نه یې قبلوي.
اورا قبول نمیکنه.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ملي ائتلاف کې د افغان حکومت اکثره سیاسي مخالف مشران او جریانونه شامل دي او هم په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی ملاتړ کوي. دغه ائتلاف یو بل غړي همین د بایومیټریک د سیستم او د بایومیټریک سیستم پرته د اچول شو رای پر بیلولو ټینګار سربیره ویل چې دا ائتلاف د ولسي جرګې ټاکنو په ورځو په درې دېرشو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه هم لري.
د افغانستان د ټولو ولایتو کاندیدان او هغه خلک چې رایې ورکړې دي هغه د بیا شمارش هیله لري چې په ټولو افغانستان کې په درې دېرشو ولایتو کې د سره نه ټوله رایې شمیرنه وشي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د موافقې له مخې د ټاکنو کمیسیون د بایومیټریک سیستم له لارې او هم هغه رای چې دغه سیستم پرته کارول شوي خو په اړه شکایتونه نشته هم معتبرې ګڼي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا کمیسیون د رایو د بیا شمیرلو په برخه کې څرګنده کړنلاره لري او د هغې له مخې که شکایت موجود وي رای بیا شمیرل کیږي. هلته
دغه د لایحه او طرزالعمل دي دغه شمارش مجدد یا دوباره شمارل کی دل دی رای پانو مشخص واضح دی چې قانون مطابق جوړ شوی دی. هر هغه ځای کې چې مشکلات وسیږي او هر هغه ځای کې چې اعتراض او شکایت وسیږي هم د شکایت کمیسیون همدارنګه زمونږ کمیسیون هغه امر ورکوي او مجدد شمارش لپاره چې دا اوس د دولس ولایتو کې مجدد شمارش شروع دی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون منشي د بایومیټریک سیستم له لارې او د دغه سیستم پرته د اچول شو رایو په هکله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د لوی ملي ائتلاف د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د بایومیټریک سیستم له لارې د رایو کارول حتمي ګڼلي خو په هغه صورت کې چې دغه سیستم پرته رای کارول شوی وي خو په اړه یې شکایت نه وي نو دغسې رای هم معتبرې شمیري. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ پیلې د لړم د میاشتې په نولسمه اعلان شوی وی خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي د یو لړ تخنیکي پزند د ټاکنو د ترسره کېدو لامل به د ولایتونو لومړنۍ پیلې د لیندې په دوهمه او د کابل ولایت د ټاکنو پیلې به د لیندې په لسمه اعلان شي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ائتلاف غوښ کړي چې کچيري د دغه ائتلاف چارواکو پر روانا د ولسي جرګې د ټاکنو پیلې په شفافه توګه اعلان نشي نو د ائتلاف د جمهور رئیس پر روان ټاکنو کې د خپل ګډون پاره پریکړه وکړي. دغه ائتلاف یو چارواکي احمد ضیا مسعود ویل چې د جرګې د جمهور رئیس ټاکنو ته د خپل ائتلاف له دننه څخه یو نوماند معرفي کړي. هغه ویل دا ائتلاف د اتتنو لیست خپل نوماندانو په توګه خپور کی چې پکې به د جمهور رئیس د نوماندۍ ترڅنګ د غز دریم راستیالان او هم د اجرایی صدر اعظم لپاره د یو نوماند او دریم راستیالانو نمونه به پکې شامل وي. د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهور رئیس لپاره دوه نوماندان په پام کې نیول شوی. تر اوسه د افغانستان د جمهور رئیس ټاکنو ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی او په هندستان کې د افغانستان پخوانی سفیر شهزاده محمد عبدالی خپل چمتووالی ښودلی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د تخار کندوز ترمنز په سرحدي سیمه کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي چې شل تنه سرتیري پکې وژل شوی دي. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز او تخار ولایتونو ترمنځ د کلترش په سیمه کې تیر شپه 12:30 بجې د ملي اردو پر بیز وسلوالو طالبانو برید کړي. دغه جګړه تقریبا 2.5 ساعته دوام درلود چې دواړو خواو ته درانه تلفات وښتي دي. د تخار د امنیت قومندان عبدالرشید بشیر وایي چې وسلوالو طالبانو پر افغان قواو بریدونه کړي خو په دې و نه توانید چې د ملي اردو قرارګاګانی ونیسی.
طالبان د اندازه‌های خوجیوار و دستای هرچی خوانده از عملاتی بسیار گسترده را برا انداختن. 12 نفر شهید است، 8 نفر هم مجروح است.
طالبان و د خواجه غار و قندوز ترمنز د ملی اردو پر پوستو پراخ بریدونه وکړل چې پکې 12 تن افغان سرتیری وجل شوی او 8 تن نور ټپین شوی دي. خاغلی بشیر وسلوالو طالبانو ته هم د تلفاتو د ورړولو یادونه کوي، وایي چې د وسلوالو طالبانو تلفات تر 30 تنو زیات دي. د تخار ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حفیظ الله صافی وایي چې د جګړې لسیمې د تخار عامې روغتیا روغتون ته د 30 تنو جسدونه راوړل شوي او د بیگانه جګړې 9 تنه ټپیان په دغه روغتون کې ترته دوی لاندې دي. تیره میاشت هم وسلوالو طالبانو د تخار قندوز ترمنځ د ملي اردو پر پوستو په بریدونو کې افغان ځواکونو ته تلفات اړولي وو. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، رسنیو ته یې په یو لیږل شوي ټلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې د دوی طرفدارو د محلي پولیسو ملي اردو 9 تنه سرتیري وجلی دي. خو سیمه ایز مسؤلین د طالبانو دغه ادعا بې بنسټه بولي، وایي چې په تیره شوې جګړه کې د طالبانو تلفات تر افغان ځواکونو ډیر دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د نړۍ ګڼو مشرانو د امریکا د منځمهاله ټاکلو د نتایجو په حق غبرګون ښودلی دی. اوس د امریکا شریکان او سیالان غواړي پوه سي چې د استازو په مجلس کې د ډیموکراتیک ګوند اکثریت حضور د جمهور رئیس ټرمپ پر ماموریت او د سپینې ماڼۍ پر بهرنۍ پالیسۍ څه اغیزه کولی سي. نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلالزی څخه واوري.
ډیموکراتانو د امریکا د استازو په مجلس کې خپل بریا اعلان کړه او دا یې په هیواد کې یوه نوې ورځ وبلله. خو آیا دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ لپاره هم ضربه ده؟ شنونکی پیتر تروبوویتس وایي
جمهور رئیس ترامپ اوس د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې ډېر څه کولای شي. هغه اوس د کورنۍ سیاست په پرتله پکې ډېر واک او قدرت لري او کولای شي مختلف اقدامات وکړي. زه فکر کوم ترامپ به پر چین تجارت او ایران او له مکسیکو سره پر سرحد فشارونه زیات کړي.
تروبوویتس وایي ډیموکراتان ممکن د چین پر وړاندې د جمهور رئیس ترامپ ملاتړ وکړي. واشنگتن د 250 میلیارد ډالر په ارزښت د چین پر وارداتو تعرفې لګولي او بیجینګ تورنوي چې غیر متعادل تجارت کوي. چینی چارواکو د امریکا پر نتایجو د نظر لور کولو ډډه کړې ده. اروپای ټولنه هم د موټرونو په شان په خپلو مهمو محصولاتو د امریکا پر تعرفو اندېښمنه ده. د جرمنی د بهرنی چار وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل د انتخاباتو نتایج نشي کولای تشنج او جنجال کم کړي.
د اتلانتیک دی غړته موږ باید د امریکا شعار ته چې امریکا په هر څه کې اول ځواب پیدا کړو او هغه د اروپا اتحاد دی.
روسیا ویل له متحده ایالاتونو سره به روابط بدل نشي ځکه تر دې نور نشي خرابېدای. شنون کې همدارنګه په منځني ختیځ کې په اساسي ډول د امریکا د سیاست بدلېدو ته هیله من نه دي.
کله چې خبره پر سعودي عربستان او منځني ختیځ د وسلو پلور ته ورسیږي، ممکن یو شمېر غږونه واورو او هغه به دا غږ وي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي.
اسرائیل له جمهور رئیس ترامپ څخه غوښتنه کوي چې د خپل سولې له پلان سره پر مخ لاړ شي. دغه پلان له مخې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدول شو. فلسطیني چارواکي د بدلون غږ کوي.
په امریکا کې دموکراتان داسې یو موقعیت ته نږدې کیږي چې ممکن بالاخره د سولې بهیر ته د رسیدو لامل شي.
د امریکا کانګرس ته د میرمنو تاک په ځانګړي ډول په فلسطین کې د زیږیدلې رشیده طلایب بریا په نړیواله کچه ستایل شوې ده. د طلایب تره فلسطین کې له خپل کوره په دې اړه وایي
ټوله سیمه د رشیدې پر بریا ویاړي، ځکه دا لومړنۍ فلسطینی عربه مسلمانه ده چې دې مقام ته رسیږي.
د نړۍ مشران به اوس په تمه وي چې له دې وروسته د امریکا په سیاستونو کې څه تغییر راځي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
په افغانستان کې د بادامو د صنعت د پراختیا ټولنه وایي چې سږ کال د بادامو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی چې د 15000 متریک ټنو څخه 9000 متریک ټنو ته لوړ شوی، او په مزار شریف کې د قانون د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالی په اړه خوشحالي څرګنده کړې ده. نور تفصیل په راپورټ کې واوري. د مزار شریف د شمال ختیځ سومو او بلخ په ولایت کې د بادامو باغوانانو ملي جشن جوړ کړی و. په دې جشن کې د بادامو تر لسو زیات ډولونه نندارې ته ایښودل سوي وه. احمد جاوید حمیدزاده په افغانستان کې د بادامو د صنعت د پراختیا د موسسې اجرایوي مسؤل د دې جشن د نندارې په وخت کې وویل چې د بادامو حاصلات سږ کال د نورو کلونو په پرتله لوړ سوي دي. د دې موسسې د ارقامو له مخې سږ کال د بادامو صادرات 6 میلیونه ډالرو ته لوړ سوي دي.
ما ریکارډ هایی داریم که تقریبا از 29 میلیون ډالر در صادرات در سال گذشته داشتیم که خوشبختانه به 35 میلیون ډالر تقرب یافته امسال.
موش په دې اړه ریکارډونه لرو چې تیر کال مو 90 میلیونه صادرات درلودل، او سږ کال مو صادرات و 15 میلیونه ډالرو ته لوړ سوه، او کوشش کوو چې نور هم لوړ سي. احمد شاه د سمنګان د ولایت یو تن باغبان او د تخار د ولایت باغبان وایي چې
باغای ما این سال حاصلشان خوب بود تا صدقه، مطلب حاصل صحیح گرفته. بازارش هم مقدر مقصد بد نبود، به قسمت خوب بگوییم نبود. پارسال 30 سیر بود، این سال 60 سیر شد.
سشکال حاصلات دیر شسوی ده. کوشش کوو چې د خرڅلاو بازار یې هم باید ښه کړو، خو بیا هم د نورو کلونو په پرتله ښه و.
هیڅ موږ راضي نه یو چې بازار به نه دره.
دوی وایي چې د حاصلاتو څخه راضي یو، خو د خرڅلاو څخه راضي نه یو. د کرهنې او مالداری د وزارت په وینا د افغانستان د 1.5 تر 15 میلیونه ډالرو په ارزش بادام نور هیوادونو ته صادریږي. افغانستان شپږ نوي ډوله بادام لري چې په دې کې نه ډوله د تجارت په ډول تولیدیږي، او په نړۍ کې په 12 درجه ځای لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په 1998 لمریز کال کې د ملي اردو د یونیفورم جوړولو لپاره یې څه باندې 3 میلیارده افغانۍ ځانګړې کړې، چې ډېره برخه به یې خصوصي سکتور ته په قرارداد ورکړل سي. زموږ خبریالې لیمی نیازی په دې اړه له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د دفاع وزارت تصمیم نیولی چې د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره راتلونکی لمریز کال د افغان نظامیانو د یونیفورم جوړولو قرارداد کورنیو شرکتونو ته ورکړي. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید امریکا غږ ته وویل چې له ملي بودیجې څخه د نظامیانو یونیفورم جوړولو ته څه باندې 3 میلیارده افغانۍ ځانګړې شوي دي، چې د دریشي، بوټانو او روجایي په شمول به د 6 ډوله اقلامو قرارداد کورني شرکت ته ورکړل شي. ښاغلی جاوید زیاته کړه چې په پام کې د ملي اردو د یونیفورم 80% په خصوصي کورني شرکت او پاتې نورې د دفاع وزارت اړوند بنسټونو کې جوړ شي. ښاغلی غفور وویل د دې لپاره چې له ښځو سره هم مرسته شوې وي، هر شرکت چې په داوطلبۍ کې ګډون کوي باید 60% کارکوونکي ښځې وي. هغه همدارنګه وویل چې د ملي اردو د نظامیانو د یونیفورم د رنګ او کیفیت په اړه به یو بورد جوړیږي او تصمیم به نیسي.
یعنی هر البسه او هر څه چې دغه کیږي دا د یو پروسې نه تیریږي، د یو سیستم نه تیریږي، د یو بورډ نه تیریږي. کله چې هغې تاییدي وشول او د هماغې په مطابق سره بیا هغه ترسره کیږي، دا بیا بورد په دې اړه باندې تصمیم نیول کیږي. د تخنیکي ټیم له خوا نه، د مسلکي ټیمو له خوا نه وضعیت، هوا، هر څه کتل کیږي او د هغې نه وروسته بیا تصمیم.
له دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتشي ادارې سیګار په خپل ریپورټ کې د دغه هیواد د موسم له درکه د افغان پوځیانو اوسنی یونیفورم ناسم بللی و. جمهور رئیس غنی هم یوه میاشت وړاندې د کورني تولیداتو په یو نندارتون کې ویلي و چې په راتلونکي کال کې تصمیم نیولی چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو پوښښ به د افغانستان په خپل پیداوارو کیږي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونه د حکومت دغه کار مهم او حیاتي ګڼي، او وایي چې خصوصي سکتور د دې ظرفیت لري چې دغه توکي برابر کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي امریکا غږ ته وویل
منګه پاتو مراته دا خبره کړې ده چې منګه ډېر ځخصیتونه لرو څو فابریکې دي چې هم د البسه تهیه کولی شي، خصوصا بعضې شیان دي چې ډېر ساده دي لکه روجایي او لکه پدمن د دوی دریشیګانې او د دوی هغه بنینونه او بعضې مسایل چې دي د دریشیو په شمول باندې، حتی د بوټانو ډېرې مجهزې کارخانې دلته موجود دي.
د افغان نظامیانو د یونیفورم په تړاو د سیګر د ریپورټ پر بنسټ امریکا له 2008 کال څخه نیولې د 2018 کال تر جنوري پورې د افغانستان د ملي اردو د یونیفورم پر سر شاوخوا 90 میلیونه ډالر مصرف کړي دي. خو تیر کال د امریکا پارلمان د افغانستان د اردو د یونیفورم پیرېدلو لپاره د پینټاګون د 2018 کال وړاندې شوي بودیجه رد کړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په پاکستان کې د مهاجرینو دپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د دفتر ویان قیصر خان افریدی وایي چې دا وخت هم قریب 3 میلیونه افغان مهاجرین په پاکستان کې ژوند کوي او ملګري ملتونه ورسره لازمې مرستې کوي. نور حال د کوټې څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال جمیل خان په رپورټ کې واوري.
د کوټې په مطبوعاتو کلب کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری ویان قیصر خان افریدی وویل چې په پاکستان کې اوس هم ټول ټال 20 لکه افغان کډوال موجودیت لري چې په دوی کې 22 لکه ته نږدې قانوني اسناد لري. ځینې کسان بیا داسې هم دي چې هغه قانوني اسناد نه لري.
پی آر کارڈز والا ورکر لیشی چې دا مختلف ادوار کې دا ایکسټنشن د دې شی او اوس چې کوم دا کارډونه دي دا د 2019 پورې دا ویلډ دي. نو دا چې کوم دی نو دا ریفیوجیز دي. دویمه کیټګری دا ده چې هغه اے سی سی کارډ هولډرز دي، دا و چې کوم افغانان نه دي ڈاکومنٹ شین دا غوی د پاره گورنمنٹ یو رجسٹریشن عمل تیر کال په جولای اگست کې شروع کړو او اوسه پورې تقریبا 7 لکه اتیا زره خلق چې کوم دی هغه رجسٹر کړی دي او دا خلق چې کوم دی دیته اے سی سی کارډ کارډونه ولا سچاته ورکړي چاته نه دی ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری ویان پر مخ زیاته کړله چې دلته په پاکستان کې دوی د افغان کډوال لپاره پر دې نجدو کې د 200 میلیون ډالر په لګښت باندې د شیشګړي کارونه هم تر سره کړی دي چې 10 لکه کسان د دې څخه استفاده تر لاسه کړی ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری ویان قیصر خان افریدی وایي چې د افغان کډوال لپاره دوی دلته په پاکستان کې د دوی د ماشومانو د تعلیم لپاره هم کار کوي. د ده په خبره چې د دوی تعلیم د افغانستان د نصاب برخه ده.
45 چې کوم ریفیوجی ویلیجز دي پورا پاکستان کې، په بلوچستان کې هم لس ریفیوجی ویلیجز، نو دلته موږ د ایجوکیشن فیسیلیټي ورکو. تقریبا زمونږ یونیم سل نه زیات سکولونه په دې ریفیوجی ویلیجز کې دي او دلته کې تقریبا 50,000 ماشومان سبق وایي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری ویان قیصر خان افریدی وویل چې کوم افغانان خپل هیواد ته بیرته ستانه کیږي له هغو سره دوی مالی مرستې هم کوي.
دې کال تقریبا 14,000 خلک تللي دي، نو دا خلک دا کډوال چې کله دلته نه لاړ شي زمونږ دوه والنټری ریپیټریشن سنټرز دي، یو دلته بلیلی کې دی او بل په نوخار کې دی. دا کډوال چې کله افغانستان ته لاړ شي هلته کې زمونږ انکیشمنټ سنټر دي، دلته نه دي دا رجسٹر شي، هلته دی لاړ شي، هلته نه بیا مونږ دي ته یو کس ته پاره مونږ $200 ورکو. که په یو فیملی کې لکه یو خاندان کې 15 کسان نو $1,000 مونږ دي ته ورکو. په افغانستان کې هغه خلک چې کم کندهار ته ځي او نور داسې دیخوا دی سیمو ته ځي نو هغه د کوئټه په د چمن په لاره باندې دلته نه پروسس کیږي د کوئټه نه. او کم خلک چې جلال آباد، ننګرهار یا د کابل ته ځي یا نور داسې اخوا ځینو ته ځي نو هغه بیا د پېښور هغوی دپاره بیا نوخار زیات فیزیبل دی، نو هغه بیا د هغه لاره باندې ځي د تورخم په لاره باندې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری ویان وایي چې د 2006 څخه پر دې خوا له پاکستانه څخه 40 لکه افغانان خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي دي، اوس هم دا لړۍ دوام لري. جمیل خان، آشنا رادیو، کوټه.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دریخ پرونی همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.